السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. د افغانستان او تاجکستان پر اړیکو او دغه راز د افغانستان له خوا د تجارت پر بدیلو لارو خبرې پکې شوې. که مو نوې اورېدلې بیا درسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبانو حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت بیان عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبري اژانس ته ویلي، په تیرو شپږو میاشتو کې د دوی سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارد ډالرو ته رسېدلې، حال دا چې په دې موده کې له پاکستان سره 1.1 میلیارد ډالر وه. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به نه درېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنۍ ازموینې د پیل خبر ورکړی دی. د وزارت بیان منصور احمد حمزه یو ویډیوي پیغام کې ویلي، له لومړي تر دریم ټولګي پورې ازموینې نن یکشنبه د لړم 15مه پیل او د لړم تر وروستۍ نیټې دوام کوي. له څلورم تر 12م ټولګي پورې ازموینې بیا د قوس یا لندۍ له لومړۍ نیټې پیلېږي او د هغې میاشتې تر 15مې پورې پای ته رسېږي. له څلورو کلونو زیاته موده وشوه چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او هم پوهنتونونو بې برخې کړي دي. د ترکیې پولیسو د خوړو د مشکوک مسمومیت له کبله د یوې جرمنۍ مېرمنې او دو ماشومانو تر مړینې وروسته درې تورن کسان نیولي. دغه جرمنۍ ښځه له خپل خاوند یو شپږ کلن زوی او درې کلنې لور سره د تېرې اونۍ په یکشنبې استانبول ته تللي وو. د ښځې خاوند د روغتون د بیړنیو حالاتو په څانګه کې بستر دی. د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. روسي راپورونه وایي چې دغلته کوم هوټل چې دغه کورنۍ پکې میلمنه وه له میلمنو او نورو کسانو تخلیه شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لور له مشهور موزیم څخه د غلا شویو ګاڼو د بیرته موندلو هیله شته. د جرمني د خبري اژانس پر اساس لوران نونز نن یکشنبه ویلي، هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوي وي. د اکتوبر په 19مه د غلو یوې ډلې له لور موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیونه ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. غلو د موزیم مخې ته یو باروړونکی موټر چې لوړو ودانیو ته د ختلو پر وسیلو سنبال و پارک او بیا یې غلا وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمالا درې تنه نیول شوي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلاديش له الف لوبډلې سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوها کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د تاجکستان یو لوړ پوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی و. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه و او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی و. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني جمهوری نظام د سفیر د خوا اداره کیږي. پښتني دادې چې د طالب او تاجکستاني پلاوول د کاتب په څه معنا دي؟ آیا د روسیې له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنې د منځنۍ آسیا هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 15 01. لاینه کومرغه چې ښاغلی انصاری له سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشه، راځي پیل دینې وکړو چې د طالبانو د حکومت ولې دادې څه باندې څلور کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړ پوړی پلاوی اوس کابل ته راغی د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان پخوا د طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین تاسو خاغلی بنداز همکاران و معزز اوریدون کو ته السلام علیکم و رحمت الله. هو و مو ویدل چې د تاجکستان یو کولې هیات افغانستان سره راغی او دلته بل مختلفو سکتوري ادارو مشرانو مدالې شوي او یا د شي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو له راتګ وروسته او د اسلامي امارت له ایجاد دویم ځل ایجاد وروسته واقعاً خړې پړې وي، هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې تر اوسه پورې هلته د جمهوریت د وخت استازی یا سفیر چارې سنبالوي، دغه راز په کونسلي او نورو برخو کې هم او دا اوس یو څه هیلې د دواړو خواوو سره پیدا شوي. دا ممکن د روسي له خوا د اسلامي امارت د رسمي پیژندنې تاثیرات هم وي او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتی تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلې وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دغه د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راسدر شنه وروسته ترسره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوستي و دونه لکه څنګه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیره شوې او پاتې شوې، په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړې شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ یو تاسو ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي استبلیشمنت پوځ او استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لا یې ترسره کوي، ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته ووایو، هغه بند کړي. هاخوا هم د دوی ظلم روان دی او دې خوا هم هڅه کوي څو وارې نورې سیمې خلاصه کوي، د نورستان نه تر قندهار او هلمند او بارامچې پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلیو کولې، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر ټپیان شو. د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغې جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو دانن، زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره هم لنډه کتنه وکړه. دوی ویل چې تر 1000 ډېر کانتینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي. دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي. تقریبا د 5 میلیارد ډالر پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانتینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هر ورځ، او $30 ټول $120 کېږي. دغه اضافي مصارف ور باندې راځي او هغه معلومه چې التباتی کیږي او خرابيږي او قانونونه وراوړي د 5 میلیارډ ډالر شاوخوا. دا یو بل مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او اوتاکونو سره د صنعت او تجارت د برخو سره خبرې وکړي او تر څنګ دې هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه افغانستانونه چې افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغزستان او نور هیوادونه دي دوی سره پیدا کړي او هڅه وشي چې بیا هغه د ورېښمو لارې یا سلک روډ او دغه راز د لاجوردو لارې سوداګریزو لارې دا سره بیرته فعال کړي چې په هغې کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه او افغانستان او دا ملتونه زموږ سوداګر دغه لارونه پراخې استفاده وکړی شي، ګټه پورته کړی شي او نور د پاکستان غوندې په هغې کې د تحلیل شوي او کتل شوي غاصب او قابض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلشمنت له لومو هم د منځنۍ آسیا خلک خلاص شي، هم د افغانستان خلک د دوی د تروریستي جنایاتو نه هم خلاصي، د دوی د اقتصادي جنایاتو نه هم او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ هوکړې ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش د غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژې اخلي او بیا دا پروژه د افغانستان او منځنۍ آسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې امریکایي د خپلو ګټو لپاره د دغې جنایتکارانه پروژو او د دې د لومو نه د انسان د ملتونه خلاص شي. خو دا پراخ کار غواړي او جدي افغانیت نه کار اخیستل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي تر څو د تمدنونو د ټکر د کومه تیری او فلسفه د منځ
کوربدان انصاری صاحب سلامت او سیر سره پات شي راځي چې د جنباز صاحب د سر خبرې هم واورو. جنباز صاحب سړی مشي بحث ته ستاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوی له کوم اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي، اقتصادي او امنیتي اړیکې یا دیګیا ما په خاطر دی تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښه کاوه او ویلي چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواښ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
السلام ښاغلی روجین، تاسو ته میلمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. تر هغه ځایه چې ما ځینې تاجکي، روسي او داسې د منځنۍ آسیا منابع وکتل، یو مرور مې وکړ او هغه کوم برداشت زه لرم د دې حوزې نه، دلته څو عنصره دي یا څو لاملونه دي چې طالب تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. تر ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کوم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټولګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف لګریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغه سازمان د ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغه هیوادو دریځونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریځ کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتي، اقتصادي او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې دغې قافلې نه بېرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسني حاکمیت د خوا هم ګواښونه، فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغې تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني، اما تعاملات استرا داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده، ګرچې زمینی تاجکستان د دې پخوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمي اړیکې درلودلې اته تک راتک همدا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا اولته مثلا یو ټیم سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی همدغه یتیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی وو افغانستان ته، هم قندوز ته هم کابل ته او داسې نور. داسې معلومه ده چې تاجکستان فرصت د لاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومره مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسیږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترینه زوله ده، چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو تمن چې په بهرني سیاست کې مخصوصا په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان، هغه به د مشورې د مسکو څخه خامخات ترسره کیږي نه. نو داسې هم مهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته، اول کېږي چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی وو، هلته هم ځینو چارواکو سره طالباني چارواکو سره لیدلی وو. دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې اوزا نن سبا ډېره کړکېچنه ده په افغانستان او پاکستان په منځ کې، هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو سلسله ابتکارات وړاندې کړل، ایران مثلا چې غوښتل یې منځګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی، ګرچې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده، اما نور څه نه دي ویل شوي. همن چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته، دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد ته، ځکه چې دغه د کرکیچ نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري، منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیا ده،
بس
او چین دی ډیر شکه.
جان باسی څه فکر کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې د غفلاوي چې اوس کابل تر غلي مخکې د تاجکستاني پلاوي، فکر کوم د همدې پلاوي کوم کسان هم ممکن پکې وو اسلام آباد ته تللی وو. فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي، ځکه مخکې انصاري سره بشاره ورته وکړه چې یو لزر لاري د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي، هغه داسې لاري دي چې په هغه کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کړي، هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او دغه جاوي کې ولاړ دي چې غوته باید لاړ شي. دغه مسله د منځګړیتوب د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسیې لخوا د طالبانو رسمیت پیژندل نه وروسته دغه جمهوریتونه چې د روسیې سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسیې له اوسنیو واکمنانو سره، دوی په یو ډول هڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره؟
دغه ټول خیان دي ښاغلی لوزي، دغه ټول شیان چې تاسو فهرس کړل طبعا چې یو څوک چې ځي که نه یو حیات، خو طبعا نو حیات دی، نو هغې به په صلاحیت سره ځي او د یو چا استازیتوب به کوي، نو دغه خپله داخلېدل دغه تعاملاتو کې په ملي اړیکو کې اما خصفانه چی علی که دی حقل لوجین، یعنی سعیده چه اوست دکلریشن نشته اما خو دفکتو دا کسی دی. بعد ترتیب بیل شکر چه اگر کم تجارتی علی که چه در افغانستان در طریقه تر سرکی چه افغانستان یا ترنزیتی عراضی ده جغرافیا ده بیل شکر دیکی دیر لوی احمد پروت دی، خو تر حق ازای چه اخکاری دغه ترانزیت خپل مستقیما تاجکستان ترې ډېر کېدای شي متضرر نه اوسي، ځکه چې د هغې تجارت لږ زره نور استقامتونه لري. د دې نه ډېر چې متضرر کېږي مخصوصا ازبکستان، قزاقستان، روسیا دوی ډیر غدي مطرح په دې مسله کې. خو ما ستاسو خدمت ته وویل چې په ټولیزه توګه دا حیات چې ځي هم اسلام آباد ته او هم کابل ته، دا خو یو پیغام لري، مخصوصا د ماسکاو څخه او د نورو هیوادو څخه هم. البته خپله مسایل هم شته دي تاجکستان. نوی ترتیب دغه مسایل ستاسو فهرست کړي، بله شکه چې هلته به هم مطرح کېږي، ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دغه هیوادونه هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري، پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره تلل، چې دا مسایل به ټول مطرح کړي.
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب. انصاری صاحب بیرته تاسو ته راګرځم. د سوداګرۍ خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي، ګټې هم موجود دي. دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګري کولای شي، راکړه ورکړه کولای شي. دغه راز وای چې د تاجکستان لاره دوی روسیې ته هم کولای شي چې سوداګري زه راکړه ورکړه وکړي یا هم د روسیې سره وصل شي. څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څه ناهیلې دی، ل خپل ختیځ گاونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي، او تازه دالار خونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګري بند کړي، سوداګري بدیل څومره کېدلای شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قاته روسیا؟ آیا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي رښتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز ډګر کې؟
بله، زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې ما اشاره وکړه چې یو لزر او څو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي، او لارې چې دواړو خواو ته ولاړې وي او یا ممکن ځینې اوس هم ولاړې وي، هغه هم لس هزارو ممکن ډېر وي یا لسګونه زره وي، ځکه څو بندره دي چې تورخم او غلام خان او دغسې ممکن اندوراده او دغسې مې او تر سپین بولدک او بیا تر بهرامچی پورې ډېرې لارې دي چې په هغې سوداګري کېده. او چې دوستان دې پوه شي چې یو لزر او څو پنځه ویشت شاوخوا صرف کانټینر دي د سوداګرو، چې په هغې کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډېر هم د ازبکستان او د منځنۍ آسیا د سوداګرو او ترانزیت مالونه وي چې دا بند پاتې دي، او کېدای شي په لاره هم ډېر ډېر هغه څه وي چې پاتې وي. راځو د سوداګرۍ موضوع د شیرخان بندر چې تاسو یاده کړه. شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګریز بندر وو او دی، خو له بده مرغه دا څه وخت غیر فعاله وو. په هغه څه چې د سیمې خلک او سوداګر سره راشه درشه لري، یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاري او ساري ساتل شوي، هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اورېدلی، نن دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي. د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي، اخوا د تاجکستان خلک هم راځي پرته له ویزې د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپل سوداګري کوي. دا چې په کومه کچه بوي کاغه یې ډېره مهمه نه ده، مګر دا د خلکو راشه درشه او هلته پیر او پلور او دا فرصت یو ښه مثالي فرصت دی. موږ هیله من یو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغسې بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي، ولایت په ولایت راشه درشه وي، د هیواد په کچه وي، د سوداګرو او دغسې د جمعه بازارونو سلسلې وي او نورې. چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت، د اطلاعاتو او کلتور وزارت مشرانو سره هم بحثونه درلودلي، د ریاست الوزرا د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د معذورینو اوسنی وزیر ښاغلی مولوي عبدالکبیر وو، او ورسره د ښاروالیو او نورو ادارو سره، د کرنې وزارت سره، تر څو دغه اړیکې زموږ د بزګرانو او بازارانو ترمنځ، د مالدارانو ترمنځ، د سوداګرو او د عام ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدار شي، زیات شي، دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي. د یو بل په پیژندګلوي، د یو بل سره د ښو اړیکو او تفاهم او همکاریو لارې چارې برابروي، او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخبارات یې د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي، بیلتون رامنځته کوي. دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري، بلکې حتی دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې، نړیوالې جګړې، لومړۍ دوهمه جګړه، او دغه راز هیوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هیوا کې له منځه لاړه. مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومې جنا دغه راز د اروپا د مختلفو هیوادونو یو څوک داسې ولاړ وي، وخت یې په جرمني کې بل فرانسا کې وي، یا یو عادي خط پروت وي، او یا نه وي، داسې رستورانتونه او هوټلونه، داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هیواد کې وي او نیم په بل کې. دغه راز مونږ استادې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي. پخوا دا تفکیک نه و، د داسې کلي و چې کلی به هخوا و او هدیره به دېخوا وه، بل به داسې و چې ښوونځی به دېخوا و، مثلا خلک به اخوا ته و، روغتونونه دغسې، کلینیکونه دغسې، سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه، مړي ژوندي، خپلوۍ، کاکا ماما دې خواوي، او مثلا خورینه خواوي، خورینه یا اخواوي ماماګانې دې خواوي. دغه چې مونږ هیله منو چې دغه تفصیل رسول دی به د دې راسدار سره کلتوري قوت سره په اقتصادي قوت سره لا زیات شي، او زموږ ولسونه او ملتونه به د دې پرمختګونو نه استفاده وکړي. چې خو بیا هم وایي چې ډېر جدي او ژور فکر ته اړتیا ده، ټولنیز فکر ته، د ترقی او پرمختګ فکر ته، د تصادم او ټکر په ځای د خونړیو او تبهکارو انقلابو په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجادول، او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیستل باید د ټولو هغه خاتمه چې یو اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانیستل.
کور ودان انصاري صاحب سلامت او سي ډېره مننه. جان باسب، یو بل مسله زه له تاسو پوښتم. هغه مخکې که زه هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه ښه کړی، یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتوي یا تعامل زیاتوي، چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اخبار له خوا اداره کیږي، او ظاهر اخبار په ظاهره هغه کس دی چې د جمهوریت د دورې سفیر دی او د طالبانو سرسخته منتقد دی. دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمېر سیاسي مخالفانو کوربه هم پاتې شوی دی. څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه څه غوښتنې لري؟ ځکه دا خو په ظاهره هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي، یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغو کارونه.
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوانه یو سلسله انعطاف پذیریګانی وښي، دا به راڅرګندېږي. خو زه فکر نه کوم چې دغه لبکاته دې اوس عبدالله سره دې ته ورسېږي، ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یو برخه یا یو سلسله مسایل، مخصوصا کنسولي چارې چې هغه مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ دي، خارجه وزارت ته زموږ ته، افغانستان خارجه وزارت ته، چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده. هغه که تېره مطرح کېږي هم، نو دا به